السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورژیست. بله یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپروو. په قطر کې د مرکچي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلافات تر ډېره حل سوي. په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې په کورونا وایرس اخته سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې 3 سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل، په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل، سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل، که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوې دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام، نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ده او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کورونا وایرس د معایناتو نتیجه مثبته وه. ښاغلی ټرمپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرنطین او روغېدو پروسه به ډېر ژر پیل کړي. تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکارې هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ټرمپ سره په څو سفرونو کې ملګرې وه، د معایناتو نتیجه مثبته وخته. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډارونکې ده چې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه. هیکس تیره سیشن به له ولسمشر سره په الوتکه کې د جمهوري ریاست لومړۍ مناظرې ته د اوهایو ایالت کلیولینډ ته او تیره چهارشنبه په یوه لویه غونډه کې د ګډون لپاره د جمهوري ریاست په څرخې الوتکه کې مینسوټا ایالت ته ولاړه. د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر په یوه اعلامیه کې ویلي، ولسمشر د ځان او هر هغه چا روغتیایي خوندیتوب ته جدي پام کوي چې د ده او د امریکایي وګړو د ملاتړ لپاره هڅه کوي. په وروستیو میاشتو کې د سپینې ماڼۍ د ګڼو کارکوونکو د معایناتو نتیجه مثبته ختلې چې په دغو کسانو کې د مرستیال ولسمشر مایک پینس، مطبوعاتي سیکرټر کیټ میلر او د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین راځي. هندوی د دوو کشمیرونو د پولی پوجدو کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو لښته لږه 3 هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل، شپږو پوځیانو ته یې پرون پنځشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستانی پوځیانو د کوپ وړی سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهار شمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حل کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند د سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د اروپایي ټولنې مشرانو پر لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل سي. اروپایي شورا نن په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د منلو وړ نه دی. دا شخړه په پوځي لارې او داخلي لاسوهنو نه حلېږي. د ارمنستان او آذربایجان ځواکونه تېرې یکشنبه په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لوریو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. خبرونه مو لازدي راډیو نه واورېدل. لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي. په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر درلود. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوي د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تېرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسېدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت دې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کښېني د مذاکرې دپاره، دوی دې په خپلو منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزي پلاوو خپل نظر تحمیل کړي، بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوي دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سند شوي چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي وه هغسې حل شوې ده.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوو غړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان با چا خان یا دیجی دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې د یو سوربند افغان دولت یو اساسي ودانی جوړه کړي. هر ورځ یې لیدو ته ځوانان ورځي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد دیانت او تریخوالی نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنورۍ په 6مه نیټه په پیښور کې وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړې، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک باندې خبروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځان سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفه سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د فکر تر ډیره پوری پلویانم دی او د باچا خان د کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکتونکې او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د فخر افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل و او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د فخر افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای او بخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې. د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به مور سره و، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغه شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنی لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کی او دا لارې وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2مه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.
آزادی
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمیر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته بند د اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوی یم، ماته ډوډۍ زر تیار کړه. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
اب هغه پیغله تری د سندرو ویلو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ. انسان تستر ګوري شوې د ورې تند
کومه. ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یو ستره ستونزه ده، او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د سرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده، او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري، او د دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو پر رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی وی غونډه په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نه هېرېدلو دی. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سوله ییز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندي سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي. په پیل کې مو ترې پوښتلي چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څه ورکړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک وو یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجله شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدایي خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنګ سیاسي و که نه؟ تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا دی د لار د جرو کولو مساله یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مساله خزو ته په کارونو کې د وانډ ورکولو مساله د مکتبونو د جوړښت مساله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخه دی یا ادبيات دي چې د درې واړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروست چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روخانیانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوی په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغوی کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته ځان رسو بغلان ته لاړ کندوز ته لاړ شمالي ولایتونو ته لاړ مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وی هلته سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راش درش د لړۍ پیلي دل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل، همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو یې خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دې حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدل چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغسې نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کور. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه. ژبور ورلورزی وینا اوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې ته له عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټې خزانې په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېیمې هجري پیړۍ کې ښکاري. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد ځینې شعرونه پښتو ژبې ته راوژباړل. له دې وروسته د زرغونې کاکړ منظوم شعر او ځینې نورې منظومې ژباړې د لومړنیو ژباړو بېلګې بللی شو. پښتو ته ژباړې د یوه هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنه کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا غنم یو څو کاله مخکې کومنګ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ځکه چې حالت رانه وخر نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه واټن د ختمولو لپاره بل اخر یو لاره په کار ده زه فکر کوم د ټون لنډ او اسانه او ارزانه لاره او خل لاره غته د شباړې د چې منګه غیلم راولو ویش باړو ځان ته راو دا چې منګه سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیلو ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو مونږ هم پې پوه شو نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
مهم دي یاد سپته خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو باړلې دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی دا ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یو وتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو زیواد دا یو لند ډالر د کېدی شي چې موږ نرسته نسلونه د ته به اصطلاحات جوړ کی نو دا یو لوی غلطی ده دغه نور ټوله غلطی ده دغه یوې نیمګړتیا زیږد نه دی غیر مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبو کار کې لګی د اصطلاحات جوړه حل دا چې دا غوی کار نه دی دا به ژبوهان جوړ کی نو هغه داسې اصطلاحات جوړه چې بیا په ددنه به غیر څوک نه پوهیږي نو دغه ژباړه ګونګه شول ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلی ورچي او هغه ژبه غلطی یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلی دغه اغیز په باندې کیږي نو یو لوی ستونزه چې زه یم چې هغه د اصطلاحات نشه دا ټول نور ستونزې چې دي هم دغه ستونزې جوړې دي اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزې ده د ژباړونکو به ستونزې ده چې په بل ژبې ډېر خپويږي په خپل ژبې نه پويږي دا ډېر زیات لوی ستونزې ده مثلا زړې د ملګری پیژنم ډېر خ انګلیسي باندې پويږي په ډېر خ فارسي پويږي ډېر خ اردو پويږي خو بیا چې ژباړې چې وګوري بیا ته دا احساس وي چې په خپل ژبه باندې نه پويږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې د لیکوالي ده نو د دې لپاره چې خوشباړو کو باید خلک والیو او لبد امر غزه من ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشالله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره هغه لولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي روان به نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده ځنې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي یعنی هغه ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغه ژبه اسانه کوي خسته
کوي او بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغه ټکی پټکی ژباړي کوي کنه هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره هغه خلیکوال نه به چې دا پس هو خراب وش بړي به خسته
هغه نور پس مشکل
نور خراب شنو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وې ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکوالو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی په داغه د لیکلو سټایل هم داسې دا کتا تخپل لیکل کې ممنونه سخ به کوي ځینې به داسې چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفا کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مو ملي کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي ارتیا ورته لرو کو غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زراو پاروم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا د چې اول خداسوی شوشباړ یو تخلیقی اثر شو یاد اغه اثر چې هغه ادبی ارزښت او هنري ارزښت لري د غیر اجبړ لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبر وکړل د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کې دې شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبه خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دوم نه بلکې څومره چې ژبه خلای ده نو به زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کچې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبه ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خده د ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو را رسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت تاسو چې من به اردو راژباړل وز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګ لګي یو کتابونو باندې کار کو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري منګ لګي یو پښتو کو نو هغه پرتلو کې من د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونی شو کول زکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتله ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دینې او مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غوي کار د خلک درنوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غا حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس ژباړو چې شره ونه ژباړو
اوس باید ژباړه غا علمي خو خپل کې او کوم اصول او قواعد او د چورته ټاګه هغه مې سپام کې
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یو غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یو چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نوزم یا که ډیر زیات لري لاره چې اقتصاد لري د دې نه نوزم نو د دې معنی دا چې یو وخت زه په حالت کوم چې خالی ما ویل چې اوسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړه نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو نو داسې یو حالت ته رسیدلی یو چې موږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دې راشي، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کړو هغه راوژغورو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی حریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم. پا یو لسم جماعت کی سبق وایم، دا سبق ترسنگ شاعری کوم، انزورگری کوم، او دا دے ترسنگ پا غلبیلو نباندے ہم انزور نہ جوڑو. پگل بیل سونا جوڑوم ددی تقریباً یو کال کی گی او شمیر ماتا نہ دیا دا خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیت انځور موږ جوړو.
مثلا مهم انځورونه کوم نشته؟
یادې مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو ما جوړ کړی.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړې په غلویل باندې تارونه مصرفي څومره دی؟ بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کیږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي. او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالوو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم. داسې هنر ما چرته نه لیدلی او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه و جوړ کړی، لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی و. دا غی نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انځور جوړ کو هغه هم ډیر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چاڼونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده. نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم. او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې اوس کار کوي زمونږ د معاشرې دپاره، او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان دې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډیر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري، ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی. نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو، اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ستاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړې ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو، او کله مو چې واورېده بیا به یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپاڼه
یو کلی کې یو هلک و. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و. هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ، بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو، هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. دی چا خبره یې نه منله، مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی، نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، ای ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره دې ساتیري هم وکړه، نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم تر څو مانه مې مور ښوونکی کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
اونۍ د پښتو فلمونو د لومړني سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنۍ تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخي ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کالو په عمر لیوی اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیر کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
ورلے